برکت را جان بعد بشه جان که هستن خواهش میکنن یک دفعه بیاین.
ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام مول ازادي رادیو واوري دا پروګرام بیا هم اوریدلی شئ. وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې شوې. د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعت پښتو خبري مجله کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسي جرګې نن په غونډه کې پریکړه وکړه چې د دې جرګې د رئیس په مشرۍ یو پلاوی د هغې ځانګړې محکمې په اړه له ولسمشر کرزي سره خبرې وکړې چې د ولسي جرګې په تېرو انتخاباتو کې د درغلیو او مترزو کاندیدانو د دوسیو د څېړلو لپاره جوړه شوې ده. د کابل والی هغه راپورونه رد کړل چې وایي د په ولایت په چارو کې د ولسمشر کرزي د مداخلې په اساس استعفا کړلې. د کابل والی سره په دې اړه مرکه لرو. دغه راز ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سباته په سعودي عربستان کې د تماس د ډلې په غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې به د افغانستان په روان امنیتي وزي او د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال او دغه راز په نورو مسایلو خبرې وشي. په دې باب مو د بهرنیو چارو د وزارت له ویان سره مرکه کړې. خو لومړی به خبرونه له معمول سره سم په خبري سرویس سره پیل کړو. جان اقا الکوزي ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
جمهور رئیس حامد کرزی په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو په بمبارۍ کې د ماشومانو وژل غندلې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کندهار کې وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یوځای شوي. د لیبیا مشر وایي تروریستي سړی او ښځې پورې به وجنګیږي. او وسلوالو نن په اسلام آباد کې د پاکستان د دینی چارو لپاره د دولت وزیر وواژه. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې د 9 تنو ماشومانو وژل په کلکه غندلی. جمهور ریاست په اعلامیه کې ویلي جمهور رئیس کرزی یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې تروریستان د افغانستان په کلو او بانډو کې نه دي. د بلې خوا د افغانستان ولسي جرګې هم د اعلامیه په خبرولو سره له افغان دولت نه په کلکه وغوښتل چې په هیواد کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وکړي. د ولسی جرګې په اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ د رایو په اکثریت سره تصویب شوه د پوځي عملیاتو او د وسلوالو مخالفینو په وسلوالو او ځانوژونکو حملو کې د عامه خلکو وژنه په کلکه غندل شوې ده. دا اعلامیه وروسته له هغه خپره شوه چې په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو په بمباری او د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې د وسلوالو په ځانوژونکو حملو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون زیات شمېر ملکیان وژل شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د تماس د ډلې په غونډه کې د ګډون په مقصد سعودي عربستان ته رسیدلی. ټاکل شوی چې دا غونډه سبا ته په جدې کې جوړه شي او د افغانستان په روانې وضع به پکې خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي ښاغلي زلمی رسول سره په دې سفر کې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني او یو شمېر نور جګپوړي چارواکي هم ملګري دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دوی په هڅه په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو یوه شل کسیزه ډله د سولې له بهیر سره یوځای شوې ده. د دغه ریاست په ویلامي کې ویل شوي د دې ډلې مشر مولا تورجان نومیږي او د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد فعالیتونه کول. د اعلامیې له مخې دغو کسانو ته د کندهار د والي ولایتي شورا د مشر د ملي امنیت د رئیس او یو شمېر نورو چارواکو په حضور کې پیسې او ډالۍ ورکړل شوې. د ملي امنیت ریاست دغه راز وایي په ننګرهار ولایت کې یو پاکستانی تبعه چې په تروریستي فعالیتونو کې ښکېل ونیولی دی. د ادارې ویلي نیول شوی کس مولوي محمد طاهر نومیږي او د پاکستان د چارسرې د سیمې اوسیدونکی دی. د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي تېره شپه ایصاف ځواکونو په دې ولایت کې یو ماین خښونکی وژلی او بلې ټپي کړی دی. په خوست کې د پولیسو د چراک غبرګون د قطعې قومندان سخي محمد ازادي راډیو ته وویل دا دوه تنه د ایصاف ځواکونو په هوایي برید کې په نښه شوي ول. د یو بل خبر له مخې په کندهار کې بیا په تېرو 43 ساعتونو کې له چاودېدونکو توکو او وسلو سره څلور مشکوک کسان نیول شوي. په کندهار کې د ملي پوځ مطبوعاتي دفتر ویلي دا کسان په ژړۍ ولسوالۍ کې له 50 متره برېښنایي مزي، دریو ماینونو، یو کلاشینکوف، د هوان له اتیاو مرمیو او لاسي بمونو سره نیول شوي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د ښو روغتیایي خدمتونو د برابرولو په مقصد به زیات شمېر روغتیایي کدرونه وروزي. دا خبره د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر سوریا دلیل نن اندونیزیا ته د ماسټرۍ پروګرام لپاره د شپږو تنو افغان ډاکټرانو د استولو په غونډه کې وکړه. ډاکټر دلیل د روغتیایي پرسونل په ځانګړې توګه د ښځینه ډاکټرانو کمښت یوه لویه ستونزه وبلله. سوریا دلیل زیاته کړه له ترکیې سره د موافقې پر اساس به 200 افغان ډاکټران د لوړو زده کړو لپاره هغه هیواد ته واستوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د لیبیا مشر معمر القذافي نن ویل تر روستي سړی او ښځې پورې به وجنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې رژیم ته وفادارو ځواکونو نن د هیواد په ختیځ کې د مخالفانو له واکه د ځینو خارګوټو د بېرته نیولو په مقصد حملې وکړې. قذافی د لیبیا د ټلویزیون لارې خبر اعلان وکړ. د خبرو پر مهال د وروستي شخړو پړه په القاعده واچوله. په ناتو او ملګرو ملتونو یې غږ وکړ چې د لیبیا د حالاتو جاج دی واخلي. د ورځې په سر کې عین شاهدانو ویلي و جنگي جټ الوتکو په ختیځ غار اجدبیا کې د مخالفانو په سنگرونو بمباري کړې او قذافی ته وفادار ځواکونه په لاریو موټرو کې د خار په لور خوځېدلې دي. په بریګا خارګوټي کې د حکومت ضد ځواکونو د تیلو د مهمو تاسیساتو د بیرته نیولو په مقصد د قذافی له طرفدارو ځواکونو سره جګړه کړې ده. په عین حال کې اروپایي اتحادیې ویلي لیبیا ته یې خپلې بشري مرستې درې برابره یعنې 100 میلیونو ایرو ته زیاتې کړې او سیمې ته یې خپل د مرستو مشره کریستالینا جورجیو استولې ده. شاوخوا 100,000 کسان د لیبیا د وروستیو شخړو له وجې مهاجر شوي دي. له بلې خوا د امریکا دوی جنګي بیړۍ نن د سویس کانال له لارې د لیبیا د سواحلو پر لور وخوځېدلې. په دې بیړیو کې د امریکا د سمندري ځواک 2,000 عسکر سپاره دي او د مدیترانې په لور د حرکت په حال کې دي. له دې مخکې د امریکا بله جنګي بیړۍ له سویس کانال څخه د دوشنبې په ورځ روانه شوې وه. وسلوالو نن په دینی چارو کې د پاکستان د دولت وزیر په اسلام آباد کې وواژه. د پاکستان پولیس وایي شهباز بهتی له کوره کار ته د تلو پر مهال ووژل شو. د پاکستان د ټلویزیون یوې نطاقې د بهتی د وژل کېدو خبر داسې اعلان کړ.
Gunmen traveling in a car surrounded him as soon as he left his home got out and opened fire.
وسلوال په موټر کې سپاره ول او د شهباز بهتی د سپرلې موټرې له کوره د وټو پر مهال محاصره کړ. وسلوال له موټر راکته شو او د وزیر په موټر یې ډزې وکړې. شهباز سخت ټپي شو. موټر چلوونکي هڅه وکړه چې هغه روغتون ته ورسوي خو شهباز بهتی د رسیدلو ټپونو له وجې روغتون په لارې ساور کړه. بهتی چې یو مسیحی او اسلامي بنسټپال ورته څو ځلې مخکې هم په پاکستان کې دین ته د سپکاوي قانون سره د هغه د مخالفت له وجې ګواښونه کړي ول. د پاکستان د دغه قانون له مخې هر څوک چې اسلام ته سپکاوی وکړي د مرګ په سزا محکومیږي. د 13 اکتوبر میاشت کې یوه عیسوي پاکستانۍ مېرمن چې 4 اولادونه لري اسلام ته د سپکاوي په جرم د مرګ په سزا محکومه شوې وه او له هغه وخت راهیسې د دغه قانون په سر لانجې راپورته شوي. د روان عیسوي کال په سر کې د پاکستان د پنجاب ایالت والي سلمان تاثیر له دغه قانون سره د مخالفت له وجې د هغه د یو ساتونکي خوا وژل شوی و. د ایران پارلمان نن په یو راپور کې له چارواکو څخه په ټینګه وغوښتل چې د مخالفو مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی پر ضد قوي قانوني عمل وکړي. ایرانی څارندوالانو هغه راپورونه رد کړي چې وایي د دوه مشرانو چارواکو بندیان کړي دي. د ایران پارلمان د فبروري د 14مې حکومت ضد مظاهرو د تحقیقاتو لپاره یو کمیسیون موظف کړی او دغه کمیسیون خپل راپور برابر کړی. میر حسین موسوی او مهدی کروبی د فبروري د 14مې مظاهرو راهیسې په کور کې مطلق نظربندي. دغه مشرانو کورنۍ او خپلوان وایي چارواکو موسوی او کروبی د هغوی له مېرمنو سره یو ځای د تهران ایوان زندان ته وړي دي. ایرانی چارواکو دا ادعا رد کړي او د تهران لوی څارنوال عباس جعفری دولت آبادی نن وویل د موسوی او کروبی د زندان خبر مطلق درواغ دي. دی وایي د دوه مشرانو په خپلو کورنو کې دي. او د پخوانی شوروي اتحاد وروستنی جمهور رئیس میخایل ګورباچوف د خپل 80 کلنۍ د لمانځنې په څرګندونو کې د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین ته مشوره ورکړې چې په راتلونکي کال کې باید د جمهور ریاست څوکۍ ته زړه خنه کړي. ګورباچوف نن له ارګومنت ای فاکتی اونیز سره مرکې کې ویلي کچېرې زه د پوتین پر ځای وای نو جمهور ریاست ته به مې زړه نه خکاوه. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو او ری اوړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه درته خبرو. د افغانستان ولسی جرګې نن په غونډه کې پریکړه وکړه چې د دې جرګې د رئیس په مشر یو پلاوی دی. د هغې ځانګړې محکمې په اړه له ولسمشر کرزي سره خبرې وکړې چې د ولسی جرګې په تېرو انتخاباتو کې د درغلیو او مترزو کاندیدانو د دوسیو د څېړلو لپاره جوړه شوې ده.
از هر ولایت یک نفر انتخاب میکنین برای همراه رئیس جمهور هم مسئله را گپ بزن حتما یک راه حل معقول پیدا میشه.
در پلاس حال که دغه ځانګړې محکمې په یو شمېر ولایتونو کې د رایه صندوقونو بیا شمېرنه پیل کړې او په ځینو کې دغه بهیر پای ته رسولی. په دې اړه بیا هم راپور لرو. د کابل والي ذبیح الله مجددي هغه راپورونه رد کړل چې وایي د ولایت په چارو کې د ولسمشر کرزي د مداخلې له وجې استعفا کړې.
زما دلیل د استعفا هغه د تقریبا عدم حمایه د دولت محترم مو چې ولایت کابل تر کوم صلاحیتونه چې باید ورکړل شوي او کوم امکانات چې باید ترلاسه کړي وو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سبا ته په سعودي عربستان کې د تماس د ډلې په غونډه کې برخه اخلي. په دې اړه مو د بهرنیو چارو د وزارت لویان سره مرکه کړې. د غراس په نړیوالو موضوعاتو کې د لیبیا او وروستۍ سیاسي پیښو ته هم کتنه کوو. راسره اوسئ. د افغانستان ولسی جرګې نن په غونډه کې پریکړه وکړه چې د ولسی جرګې د مشر عبدالرؤف ابراهیمی په مشرۍ یو پلاوی د ځانګړي محکمې د لغوه کولو لپاره له ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتي دوسیو د څېړلو ځانګړې محکمې د سترې محکمې په وړاندیز او د ولسمشر حامد کرزي د فرمان په اساس جوړه شوې ده. د ولسی جرګې د نننۍ غونډې د پریکړې په باب نور حال له کابل د ماریا صدیقی په رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال لا نه دی انتخاب شوی، د جرګې د چهارشنبې ورځې زیاتره بحث د ځانګړې محکمې فعالیتونو ته ځانګړی شوی و. که څه هم د غونډې په پیل کې وویل شول چې د دوی په اجنډا کې د لومړي مرستیال د انتخاب مسأله هم شامله ده، خو د جرګې زیات بحثونه د ځانګړې محکمې په اړه د وکیلانو په اندېښنو راڅرخېده. د جرګې غړو له اوږدو بحثونو وروسته د رایې په اکثریت پرېکړه وکړه چې د عبدالرؤف ابراهیمی په مشرۍ یو پلاوی دی په دې اړه له ولسمشر کرزي سره خبرې وکړي.
په دې اړه پریکړه وشوه چې تاسو یو پلاوی وټاکئ چې پکې د هرې حوزې او یا ولایت په کچه یو استازی شامل وي. دغه پلاوی به ولسمشر ته ورشي، په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. حتما د حل یوه معقوله لار موندلی شو. په غوڅ اکثریت سره تصویب شو چې پلاوی به استول کېږي او د ولسي جرګې د رئیس په مشرۍ به له هر ولایت څخه یو کس د پلاوی د غړي په توګه انتخابېږي.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتي دوسیو د څېړلو ځانګړې محکمه د سترې محکمې په وړاندیز او د ولسمشر حامد کرزي په فرمان جوړه شوې ده. زیات شمېر معترضه کاندیدانو د دې محکمې د جوړولو او د هغې له فعالیتونو څخه ملاتړ اعلان کړی. دغو کاندیدانو له افغان دولت او نورو حقوقي ادارو غوښتي چې د دې محکمې د پریکړو په پلي کولو کې د همکاري وکړي، خو د ولسی جرګې غړي د ځانګړې محکمې جوړېدل د اساسي قانون د 128 مادې خلاف بولي. د ولسی جرګې غړی رفیق شهیر وایي چې هیڅ قضایی او اجرایی ارګانونه په انتخاباتو کې د لاسوهنې حق نه لري.
هر کسی که از قوه اجرایه یا قوه قضاییه در مسئله انتخابات
د قضایه او اجرایی قوه او هر هغه څوک چې په انتخاباتو کې مداخله کوي د دې معنی لري چې د خلکو حقوق او ازادي تر پښو لاندې کوي او هغوی تر خپل ظلم لاندې نیسي. زمونږ او ستاسو دنده دا ده چې په هیڅ وجه له اساسي قانون پرته د قضایی او اجرایی قوه مداخلو ته اجازه ورنه کړو.
د ځانګړې محکمې پر وړاندې د ولسی جرګې د غړو غبرګون په داسې حال کې جدي کېږي چې یادې محکمې اعلان کړی چې د رایې په بیا شمېرلو کې د سرغړو ونو او درغلیو موندل به د ولسی جرګې د انتخاباتو په وروستیو نتایجو اغیزه وکړي. دغه محکمې ویلي چې د ولسی جرګې د معترضه کاندیدانو د حقوقي ادارو د څرلو لپاره یو دیرش ولایتونو ته پلاوی استولی دي. دا چې د ولسی جرګې پلاوی به له ولسمشر کرزي سره په خبرو کې د ځانګړې محکمې په اړه څه پرېکړه وکړي په اړه څه ویل له وخته مخکې برېښي.
د افغانستان ولسی جرګې نن په غونډه کې پریکړه وکړه چې د دې جرګې د رئیس په مشرۍ یو پلاوی د ولسمشر سره د هغې ځانګړې محکمې په اړه خبرې وکړي چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو او معترضو کاندیدانو د دوسیو د څېړلو لپاره جوړه شوې ده. د محکمې تر اوسه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د رایې صندوقونو بیا شمېرنه پیل کړې او په ځینو کې دغه بهیر پای ته رسولی. ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ځانګړې محکمې لخوا د رایې صندوقونو بیا شمېرنه پکې نن پیل شوې. تفصیل به له سیمې د ازادي راډیو د خبریال داود وفا په راپور کې واورئ.
په ننګرهار ولایت کې هم د ولسی جرګې انتخاباتو د رایو صندوقونو بیا شمیرنه پیل شوه. دا ځل په رایو شمیرنه کې د انتخاباتو دفتر کوم رول نه لري، بلکې د اختصاصي محکمې لخوا ولایتي قضایي او نورې دولتي ادارې شمیرنې ته ټاکل شوې دي. په ننګرهار کې د رایو شمیرنې چارو ته د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن فضل هادي فاضل ټاکل شوی. د ازادي راډیو ته وویل
نن ورځ مونږ د هیئت کسان او د معترض کاندیدان چې کوم اعتراضات لري د هغوی دوسیه راوړې دي او معترض کاندیدان هم ناست دي. رای شمیرونه باندې نن اوله ورځ د چشورو وکړله. د دوی د اعتراضات مونږ ان شاء الله ګورو دلته او خپل راپور به لیکو. د روزمره به خپل راپور مونږ خاص محکمې ته ان شاء الله سپارو. د هیئت منصفه کې چې اشراف زما دی، ولایت مقام، قومندانی، استخبارات، حج اوقاف او شورای علما، حقوق بشر، سرنوالی او د اړوند ارګانونو چې تخمینا 12 ارګان دي دوی ټول کسان دلته موجود دي. نو دا چې نن اول ورځ ده او چې کوم درغلی پکې پیدا شي او یا نغه شي دا به مونږ راپور کوو خپل خاص محکمې ته به ان شاء الله سرن لیګل کی.
موتاریس کاندیدان خوشاله و چې لکتر لگا دوی ته د قانون د تطبیق یو هیله پیدا شوه. خو دوی وویل بیا به هم د دې پروسې درونوالي پاړه درایش میرنې د بهیر ترکتو ورسته پوره قضاوت وکړي شي. دوه تنو کاندیدانو محمد انور سلطانی او سید هاشم پولاد وویل
ما د پاره خو ډېر خوشاله زیاده چې د ساختګي فراول مانوي صاحب وویل چې دا دوباره شمار او دوباره کنټرول او د انتخاباتو دفتر ته ورتګ د خیل دی او جنون دی او محال دی او لیوانتوب دی. ما د پاره خوشاله چې نن د ننګرهار خلکو د ننګرهار ولسونو کاندیدانو دا ورځ ولیدله چې د اختصاصي محکمې د هیئت په وړاندې دا صندوقونه راخلاص شو. نو زه امیدوار یم چې د اختصاصي محکمې رئیس لکه څنګه چې هوډ کړی دی موږ سره قسم کړی دی د افغانستان د ګټو په خاطر قسم کړی دی مطمئن یم چې انشاءالله نتیجه به ځکه ورکړي. دا اوس چې ما د رئیس دغه وشمارل د دوه کسانو په صندوقانو کې د یاسینی صاحب ته صندوق نوم بیا نخلم خیر اوس واخیستل شو. 500 وي اول ته دوه پکې سپینې ښودل شوې وي. د خیری صاحب 500 وي درې پکې سپینې ښودل شوې وي. دا خپله یو ثبوت دی چې
اوس منگا دا دستی پا دی شروع که منگ پا دی بانده شک نکو زکر داغ اول اوراز دا منگ با یوراز دو اورازی او گرو چه داغ روان سنگ داغ ده خوکم چه پا داغ راست که کار کهی اغا پا خپل کار بانده زان دیر داده خی چه اغا رئیس سر دا محکمه ده اوه چه بلکل زما کارونا انشالله بالکل به په شفافیت رواني او وګورو تاسو دل تاسو منګه ان شاء الله بیا به نور ورځو کې پته ماف.
د ننګرهار د استیناف محکمه مشروعل دا ورته نه معلومیږي چې درایښ میرنې بهیر به څومره وخت دوام وکړي. حدودي هڅه داده چې نتیجه ژر روښانه شي.
په ننګرهار ولایت کې مودې ځانګړې محکمې لخوا د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د درغلۍ او د داوود څېړنې په ترڅ کې د رایې صندوقونو د بیا شمېرنې د بهیر د پیلېدو په باب واورېده او په څنګلوري ولایت کونړ کې د ځانګړې محکمې کار بیا پای ته رسېدلی دی. د دې محکمې چارواکي وایي ځینې درغلۍ موندلې او رپورټ به هم مرکز ته واستوي. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې اوري.
په کونړ کې د رایو د شمیرنې په خاطر د جوړ شوي کمیسون مشر او د کونړ د محکمې رئیس مولوی سید عالم نیکوزی ازادي راډیو ته وویل دوی د دوه اونیو پر مهال د کونړ په 13 ولسوالیو او مرکز کې د ولسي جرګې د شوو ټاکنو د رایو شمیرنه په ډیر دقت ترسره کړه او یو شمیر سرغړونې په ګوته کړې دي. هغه ویل دوی به خپل رپورټ مرکز ته لیږي او د اسنادو په رڼا کې به ځانګړې محکمه پریکړه کوي.
په دې ته فضل په بعض ځایونو کې یو وکیل د 10% نه زیات پردن تکمار په توش قلم باندې شو. د 10% نه زیات پردن په یو علامه یا تکمار په یو لاس باندې شو. او خاص د دوی کوم اعتراضات چې په صندوق کې بعض نواقص لیدل فردن فورم به مهر نه لرو د مدیر د محل به امضا نه وه یا به فردن تکمار شوی او خپله مطلب یا به فردن صندوق قلفونه و ما چې تا باندې غلای موجود وي موږ هغه واضح کړی د خپل په هغه فرمونو کې دا خودلې دا د خاص محکمې خپل دغه پوریاړه لري چې هغه خپل فیصله کې هغه په نظر کې نیسي او هغه په مطابق دغه خپل فیصله صدر.
په کونړ کې څو تنو معترضو نوماندانو ازادي راډیو ته وویل د رایو کومه پلټنه او شمیرنه چې په کونړ کې ترسره شوي دوی ملاتړ کوي.
په کونړ کې ځانګړې محکمې لخوا د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو د داو د څېړنې په باب راپور مو واورېد. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې که محکمه د ولسي جرګې په موجوده غړو هم د انتخاباتو په وخت کې درغلي ثابته کړي کولی شي چې هغه یا جلب کړي. دا خبره د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري پرون خبریالانو ته وکړه. له بلې خوا د افغانستان ولسي جرګې د رایو په اکثریت یوه مساوبه تصویب کړې او له ولسمشر کرزي څخه یې غوښتي چې د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو ګړې محکمه دې لغوه کړي. ولسي جرګې نن بیا دا موضوع په عمومي غونډه کې وڅېړله او پریکړه وکړه چې د ولسي جرګې د رئیس په مشرۍ یو پلاوی دی د ځانګړې محکمې په اړه له ولسمشر کرزي سره خبرې وکړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول چې د یو پلاوی په مشرۍ په سعودي عربستان کې د سبا ته د تماس د ډلې په غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان په رواني امنیتي وضع، د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال او همداراز د سولې په روانو هڅو خبرې وشي. په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند احمد ظاهر فقیری سره چې له ښاغلي زلمی رسول سره په دې سفر کې ملګرتیا کوي زموږ خبریال حمید مومن مرکه کړې ده.
خاغلی فکری کته سودا وای چې سعودي عربستان ته د بهرنیو چارو د وزیر د دغه سفر اساسي هدف څه ده؟
په ټاکل شوې ده چې سبا د ګروپ تماس هغه خاص استازي چې د افغانستان او د پاکستان لپاره د ځینې هیوادونو استازي ده هغه مجلس وکړي په کته کې، او د افغانستان لخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او همداراز د سولې کمیسیون رئیس پروفیسور برهان الدین ربانی هم اشتراک وکړي، او نور لوړ پوړو چارواکي هم د کابل څخه په دغه مجلس کې اشتراک وکړي.
که تاسو دا وایئ فکر کوئ چې په دغه کنفرانس کې یا غونډه کې چې په جده کې په پام کې نیول شوی ده، په کومو مسایلو باندې خبرې کېږي؟ په افغانستان کې د سولې پر روانو هلو ځلو که په هغو مسایلو خبرې کېږي چې د افغانستان په اړه باندې باید نړیوالې ټولنې فعالیتونه همغږي شي؟
لومړی د نړیوالو هیوادونو فعالیتونه همغږي کېدل، او همداراز د سولې مسله په افغانستان کې او لا هم د انتقال د امنیت د مسؤلیتونو انتقال افغان امنیتي چارواکو ته او ځینو نورو مسایلو.
دا یو ورځ لپاره دا غونډه ده که نه دوه درې ورځې به دوام کوي؟
دا غونډه د یو ورځې لپاره ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان احمد ظاهر فقیری سره د تماس د ډلې د غونډې په باب مرکه وه. په دې غونډه کې چې سبا ته پرانیستل کېږي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر زلمی رسول په ګډون یو شمیر افغان چارواکي هم برخه لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل والی ذبیح الله مجددي هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د ده د استعفا له عمل د په چارو کې د ولسمشر کرزي لاسوهنه وه. نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکه کې د خپلې استعفا نورو لاملونو ته هم ګوته نیولې. له ښاغلي مجددي سره په کابل کې زموږ همکار حمید مومند مرکه کړې او په پیل کې د خپلې استعفا د لاملونو په باب وویل.
زما دلیل د استعفا هغه د تقریبا عدم حمایه د دولت محترم چه ولایت کابل تا کوم صلاحیتونه چې باید ورکړل شوی او کوم امکانات چې باید موږ ترلاسه کړي وو هغه ونه شوه. که څه هم دا ضرورت ما ولاندې لدې نه شي دا وظیفه ومنم. اجاز ما رئیس جمهور چې دا اعتماد ما باندې وکړه او یو وزیر صاحب او دوه مشاور صاحبان کورته ولېږل چې دا اجازه ومنم. ما عرض وکړه چې دا یو سمبولیک پوست دی او زه یو فعال شخص یم او په فعالیت الحمدلله شهرت لرم. زه غواړم چې فعال اوسم.
مجددي صاحب په ځینو رپورټونو کې وبخښئ، مجددي صاحب په ځینو رپورټونو کې دا ویل شوی دی چې ستاسو په حواله البته چې ولسمشر کرزي ستاسو په چارو کې مداخله کوله، دا تر کوم حده پورې صحت لري؟
دا صرف صحت نه لري. او ستاسو محترم راډیو دا نن ورځ سوزل پښتل رئیس جمهور صلاحیت د اشتغالاتو کې هغه صلاحیت او زوارم باید د حالت کوله دغه بدلی توجه خود له متاسفانه بي توجهي وو.
مجدد صاحب تاسو ویل چې عدم صلاحیت او عدم امکانات کله غونډه داسې تشریح کوي چې په څه ډول حمایت ستاسو نه کېدلو یا ملاتړ ستاسو نه کېدلو؟
مثال دغه تاسو ویل چې ولایت چې دا ښاروالګان د ولایت د والی صلاحیت لاندې ده، یا ساتوري سکتوري چې دا د تبعید دوګانه چې لري کړي اساسه دا سکتوري صحت د زراعت د فواید عامه د اکتشاف دا ټول د والی تر اداره لاندې کار کوي. دا اصل د ولایت د ځما په لایې وزارت د والی یعنی کدا اشته امکانات چې دا بودجه د فزن بودجه اپراتیفي وایي بودجه اپراتیفي د کابل د کونړ ولایت رجی مقایسه کوم. کونړ ولایت بودجه اپراتیفي ته درې چنده تر ولایت کابل بودجه تر ورسې نه زیاتره ده. دا سره اتو ده پولیس ما لاس کې نه ده. وخت چې پولیس از نفس د پولیس ما لاس کې نه ده، پولیس خامخا به درنه شي مایه ته اتو کې او په کابل کې څومره درایم موجود لري، څومره غصب املاک دولت غصب املاک شخصي دلته جریان لري دې مخه نشي نیولې.
مننه. بله مجددي صاحب کته سولک دلته نور وضاحت ورکړي چې دا کوم محدودیتونه چې د واک او د صلاحیت په برخه کې تاسو ته اشاره وکړه دا یوازې تاسو ته محدودو کنه تاسو نه مخکې چې کوم والیانو هغه هم له ورته ستونزې سره مخ وو؟
دا یو کرونیک پرابلم په ولایت کابل کې د پخوانه نور وزیبانه په دې درس دی یو لس کال چې راغلی دویانو دغه مشکلات سره مخامخ وو. او نه بدم چې دوی دې سره راحت احساس کوله که ناراحت وو ورسره، خو دې عدم سره سره ډېر ناراحت وو.
د کابل والی ذبیح الله مجددي و چې د خپل استفاده لاملونو په باب له ازادي راډیو سره په مرکه کې توضیحات ورکول. د افغانستان په لویدیځ زون کې په لومړي ځل افغان پولیسو ته د نړیوالو ټولنې لخوا سل ارادې زغروال ګاډي په واک کې ورکړل شوې دي. تفصیل به له هراته د شرف الدین سنګزي په راپورټ کې واورو.
غرب زون کې صاحب پولیس قمندانې وین سمنوال عبدالروف احمدی خبري اعلان ته ویل دي د غزغري ز وسایت په تجهیز پولیس د دښمن سره مقابله کې لډیرو خطرونو خوندې شو او په جګړه کې به موثر ګامونه پورته کړي.
با آمدن سال جدید تشکیل اضافه میشه
و په نوي کال کې زموږ تشکیل پورته شوې ده او نړیواله ټولنه هم له هرې ورځې دا بلې تخپل مرستې را سره زیاتوي چې یوه بیلګه یې تاسې دادی د هامویر ټانکونو د کومک ولیدله. تیر مهال زموږ پولیسو د رنجر موټر په سپرلۍ دښمن سره له خطرونو ډکه جګړه پر مخ بیوله و تر دې وروسته به په آرامه فکر خپل فعالیتونه پر مخ بوزي.
2014 که تجهیزات بر ما داده بشه ما بتونیم امنیت مطمئن در حوزه غرب تامین بکنیم.
د زوند پولیسو ویان زیات کړی د غټانکونو د چلولو لپاره بادغیس، غورفره او هرات څخه ځوانان د نړیوال ټولنې لخوا روزل کیږي او په اړوند ولایتو کې به د امنیت لپاره په دنده وګمارل شي. د راپورونو په اساس په 2014 میلادي کال کې بل افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه وزي. په تدریجي ډول به د بیلابیلو ښارونو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته پرېښول شي چې له منځه یې لومړی ولایت هرات یادیږي.
له هرات شرف الدین ستانکزی و چې پولیسو ته د زغروالو ګاډو د مرستې په باب راپور راکوه. په لندن کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندارتون نن پرون پرانستل شوی او نن یې خلک ننداره کوي. دا نندارتون افغان ولسمشر لندن ته د خپل سفر په ترڅ کې پرانیست. فریده هوډ سیفي یې په اړه نور جزئیات راوړوي.
د بریتانیا د موزیم په وروستین نندارتون کې د افغانستان څخه راوړل شوی د سرو زرو، خیخو، تیګو او د پیل د غاخ یا آج څخه جوړ شوی آثار نندارې ته ایښودل شوی دی. د آثار چې زرګونه کاله قدامت لري د پام وړ بلل کیږي. د پخواني شوروي له یرغل نه رانیولې تر کورنۍ جګړې او بیا د طالبانو له خرابکاریو سره له درې لسیزو راهیسې ناخوالو نه د دې آثارو خوندي پاتې کیدل یوه معجزه بلل کیږي. په لندن کې د افغانستان د تاریخي آثارو نندارتون د سه شنبې په ماښام افغان ولسمشر لندن ته د خپل سفر په مهال پرانیست. داسې فکر کېده چې د افغانستان ډېر لرغوني آثار د نویمې لسیزې په ترڅ کې د ملي موزیم د ودانۍ له تخریبېدو سره ورک شوي دي. په حقیقت کې پاتې آثار په 1990 لسیزې کې د پخواني شوروي پوځیانو له وتلو مخکې د موزیم د کارکوونکو لخوا د مځکې لاندې او له نظره لرې ساتل شوي وو. حتی د طالبانو د واکمنۍ په موده کې سره له دې چې دوی ته خطر و، خو بیا یې هم د آثار په مرموزه توګه خوندي کړي وو. په افغانستان کې د لرغونو آثارو سلوکی او یایمه برخه د پخوانی شوروي پلو د واکمنۍ په وخت کې تری تم شوی یا غلا شوی او یا د بنسټپالو طالبانو لخوا ورن شوی دي. طالبانو له اسلام نه مخکې وختونو پورې ډیر آثار په دینوم چې بوتان دي او د کافرانو د وخت دی لمنځه یوړل. خو په 2001 میلادي کال کې چې د متحده ایالاتو په مشرۍ افغانستان ته نړیوال ځواکونه راغلل، ولسمشر کرزی اعلان وکړ چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د ودانۍ ترمزکی لاندې شپږ د تاریخي آثارو کمل محفوظ بستی موندل شوی دی.
په لندن کې د افغانستان د لرغونو آثارو د نندارتون د پرانیستل کېدو په باب مو راپور واورید. او اوس هم د لیبیا د وروستیو شخړو په باب راپور لرو. فرشته جلال زید لیبیا وروستیو حالاتو ته په یو راپور کې کتنه کړې.
په برخه کې عیني شاهدان وایي چې د لیبیا د دولتي ځواکونو الوتکو تیر شپه له ځانګړو اهدافو پرته په دغه شارګوټي بمباري کړې ده. خلک همدارز وایي چې جټ الوتکو نن برقته په بل نږدې شارګوټي اجابیه چې له تیرې اونۍ راهیسې د مخالفانو په کنټرول کې دی بمباري کړې ده. د لیبیا لویدي څخه رپورټونه وایي چې دولتي ځواکونه بیرته د هغو سیمو په نیولو کې چې لوی اونۍ راهیسې د مخالفینو په لاس کې دي پاتې راغلي دي. د مخالفینو یو ویاند یوسف شګان د زوایا له خار څخه پرون د رویټر اژانس ته وویل چې هر غړی د دوی د ملاتړ کوونکو کړي پراخیږي. مخالفینو خپلو جنگیالو ته د زیاتو وسلو له رسیدو او همدارز له دوی سره د حکومتي عسکرو د یو ځای کېدو له زیاتېدو سره سم د یو موازي حکومت تر رامنځته کولو هڅې پیل کړي.
We feeling we are in the good situation and we are
دوی موږ فکر کوو چې په شمو کې کیو او په ترابلس کې پر قذافي حمله ته تیار یو. د زوایا په شار کې د مخالفینو یو جنگیالی حشام وایي د هرې ورځې لا تیرېدو سره چې دولتي ځواکونه د شار په برتنیولو کې ناکام کیږي د ده د ملګرو مورال لوړیږي.
We have the weapons, we have everything. We have all the supports right now. So
they why موږ واستلرو موږ هرڅلرو موږ هم دا کړی کافی ملاتړ لرو او خدای را سره مل دی. موږ غواړو چې قذافی لري کو موږ نور په خپل سیمه کې د قذافی زغم نه لرو. موږ یو بل اداره او بل سیستم غواړو. موږ د کیلو یا پیسو لپاره مبارزه نه کوو بلکې ازادي غواړو. برای بس موږ په دې سي رپورټونه وایي سره لدې چې دوه امریکایي جنگي بیړۍ سیمې ته روانې سوي دي، خو غالبا د لیبیا په هوایي قلمرو کې پر پروازونو د بندیز له طرحې کافي نړیوال ملاتړ نه دی سوی. ملګرو ملتونو غوښتل د دغه پلان په مرسته د قدافي په جنگي جټ الوتکو او هلیکوپټرو بندیز ولګیږي او په دې ډول په خلکو د بمباري مخنیوی وسي. پاینه حال کې د عرب لیگ یو لوړ رتبه چارواکي هشام یوسف ویلي چې ټاکل سوی د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیران نن په قاهره کې په خپل غونډه کې د لیبیا د لانجې د حل لپاره د هر ډول بهرنی پوځي مداخله مخالفت وکړي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیرس پرون په واشنگټن کې ویل چې متحد ایالات باید په څرګند ډول په مسله کې د خپل پوځ د کارولو په اړه غور وکړي. دا وایي موږ په ګڼ شمېر امکاناتو او بیړنیو اقداماتو غور کوو، خو تر اوسه هیڅ خاصه پرېکړه نه ده شوې. په لیبیا کې د وضعیت د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي چې له تونس سره د دغه هیواد د سرحد وضعیت د بحراني کېدو په حال کې دی. رپورټونه وایي زیات بهرني کارکوونکي له دغه هیواده د تېښتې هڅه کوي.
د لیبیا د وروستیو حالاتو په باب مو راپور له ازادي راډیو